افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زنور یاسم لري هرکلای کوم. د افغانستان کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د ولسمشر پر لومړي مرستیال امرالله صالح د نننۍ برید بڼه او پکې کارول شوي چاودیدونکي مواد تر ډیر هغو بریدونو ته ورته دي چې د مخکنیو ډیرو مسؤلیت حقاني شبکې اخیستی. پر دې په راپورونو سربیره د چارو یو کتونکي سره مو مرکه کړې. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، فرشته جلالزی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په کابل کې نننۍ چاودنه کې داسې مواد کارول سوي چې معمولا یې د حقاني شبکه په بریدونو کې کار ورڅخه اخلي. په کابل کې د کرکټ د شپږیز لیګ په سیالیو کې نن د امو نهنګان او د بند امیر شمارانو او د مس عینک اتلانو او د سپینغر زمریانو لوبې درلودې. او واشنګټن ویلي دي چې په دغه میاشت کې به په عراق کې د خپلو عسکرو شمیر په سلو کې څلوېښت کم کړي. پوره خبر نواوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې په کابل کې په نننۍ چاودنه کې داسې مواد کارول سوي چې معمولا یې د حقاني شبکه په خپلو بریدونو کې کار ورڅخه اخلي. مسعود اندرابي پر ټویټر لیکلي، لومړنۍ څېړنې څرګندوي چې په دې برید کې له نایتروګلیسرین او نورو کیمیاوي موادو څخه کار اخیستل سوی. نایتروګلیسرین د ډینامیټ په جوړولو کې کارول کیږي. د کورنیو چارو د وزیر په ټویټ کې لیکل سوي چې نننۍ برید کې کارول سوي مواد او د برید بڼه هغو ته ورته ده چې تر دې مخکې د حقاني شبکې مسولیت منلی دی. د پولیسو په وینا په کابل کې نن په حمله کې چې هدف یې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح و، لس تنه ولسی خلک وژل سوي دي. راپورونه د روغتیا وزارت د چارواکو په حواله وایي چې یو دیرش تنه نور په دغه حمله کې ژوبل سوي دي. د کابل د تایمنی سیمې په دې چاودنه کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح ته هم برسیرن زخمونه پیښ سوي دي. طالبانو چې د حقاني شبکې هم یو برخه ده په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي. پر لوړ پوړو افغان چارواکو سربیره اروپایي ټولنې او د پاکستان د خارجه چارو وزارت هم دا برید غندلی دی. د ملګرو ملتونو سازمان نن په نړۍ کې د معارف د ساتنې یا د مسؤلیت د ورځې په نوم اول منزله. د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا ویلي دي چې نړۍ په اووه دېرشو هېوادونو کې لا هم پر د معارف پر کارکوونکو، زده کوونکو او محصلانو هدفي حملې کېږي او ښوونځي تخریبېږي. افغانستان د نړۍ په هغو هېوادونو کې دی چې د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا پر زده کوونکو نه یوازې حملې شوي دي، په تعلیمي مرکزونو کې پوستې او نور پوځي مرکزونه جوړ سوي دي او همداراز کوچنیان په جګړه کې استخدام سوي دي. دا اول وار دی چې د ملګرو ملتونو سازمان نن ورځ چې د سپتمبر نهمه ده د معارف د پوهنې د مسؤلیت په نوم لمانځي. په کابل کې د کرکټ د شپږیز لیګ په سیالیو کې نن د سهار په نهه نیمو بجو د امو نهنګان د بند امیر له شمارانو سره مخامخ سول او لوبه په اوو ویکټونو د بند امیر شمارانو وګټله. د شپږیز کرکټ په روان لیګ کې دا د بند امیر د شمارانو دوهم برای دی. د مس عینک اتلانو نن پچه وګټله او د توپ وهلو یا بالینګ پریکړه وکړه. د مس عینک اتلانو هم نن د سپیرنګر زمریانو ته په پنځه اتیا په اته پنځوس منډو ماته ورکړه. په کابل کې د شپږیزې لیګ د اووم دور سیالۍ د یکشنبې په ورځ پیل شو. د سپتمبر په شپاړسمه نېټه یې وروستۍ لوبه ده. د امریکا د دفاع وزارت نن وویل چې په عراق کې د خپلو عسکرو شمیر په دې میاشت کې په سلو کې څلوېښت کموي. په عراق کې به د امریکا د پوځیانو شمیر درې زرو ته راکم سي. په هغه هېواد کې اوسمهال د امریکا 5200 عسکر میشتي. په عراق کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو یو اساسي هدف د داعش پر ضد مبارزه وه، خو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف چارواکو ویلي چې دا کار اوس تر ډېره حده د عراق د خپلو ځواکونو په وس کې دی. د بیلاروس د اپوزیسیون جلاوطني مشري سویتلانا تیخانوسکایا په خپل هیواد کې پر مظاهرچانو غږ کړی چې خپلې مظاهرې دي سوله ییزې وساتي. هغې نن د پولنډ په پلازمینه وارسا کې د وارسا پوهنتون ته په وینا کې دغه خبرې وکړې. هغې تر دې مخکې د روسیې ولس ته وینا وکړه او د روسیې له خبریالانو یې مننه وکړه.
د روسیې خپلواکو خبریالانو بلاګرونه، زه له تاسو مننه کوم چې زما په هیواد کې روان وضعیت ته تاسو پام کړی دی. له تاسو مننه کوم چې په خپلواک ډول او په صداقت په بیلاروس کې د پیښو په اړه راپورونه جوړوي.
په بیلاروس کې د اگست په نهمه نیټه د جمهوری ریاست انتخابات وسول او الکساندر لوکاشینکا د جمهوری ریاست د پنځمې دورې ګټونکی اعلان سو. خو د بیلاروس خلک له هغه راهیسې مظاهره کوي او وایي چې په انتخاباتو کې درغلي سوې ده. د روسیې د نړۍ پر اوو سترو صنعتي هیوادونو تور پورې کړی چې د ناسم معلوماتو د خپرولو کمپاین یې پیل کړی او هدف یې دا دی چې د الکسی ناوالني د مسمومېدو له کبله پر روسیه بندیزونه ولګول شي. الکسی ناوالني 44 کلن په روسیه کې له پېژندل سوو سیاستوالو او د کرملین د سختو منتقدانو دی. هغه په روسیه کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې له کبله هم ډېر پېژندل سوی دی او تېره میاشت په سایبیریا کې ناروغ سو. هغه اوس په برلین کې په روغتون کې بستر دی او د جرمني ډاکټرانو ویلي چې داسې زهرجن مواد ورکړ سوي وو چې پر بو سخت غیس کوي او د پخوانی شوروي د پوځي اهدافو لپاره د داسې موادو څخه کار اخیستل کېده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 19. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه 15. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 18. مزار شریف کې اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 18. او جلال آباد کې هم اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه 24.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کورونو چارو سرپرست وزیر وی د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرسته امر الله صالح د نننی برید بڼه او پکې کارولې شوي چاودیدونکي مواد تر ډېر هغو بریدونو ته ورته دي چې مخکې د ډېرو مسؤلیت حقاني شبکې اخیستی. ښاغلی صالح په کې برسیرن ټپي شوی خو لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي. که څه هم طالبانو ویلي دغه برید د دوی کار نه دی خو تر شاید د چا لاس کیدی شي.
د صالح صاحب دریز همیشه د عیسی پر خلاف ده چې هغه هیڅ وخت د عیسی مسائل مداخلې نشي زغملی.
د چارو د یو کتونکو نظر مو اخیستی. په خوست کې د یوې غونډې ګډونوالو د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې سمدستي خبرو ته سره کښېني.
دا د ولسونو غږ دی، دا د درمنو خلکو غږ دی چې دوی بې له ځنډه د بین افغاني مذاکراتو ور پرانیزي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د کووید 19 مثبتې پیښې کمې شوي خو د زیاتوالي خطر لا شته.
احتمال شته چې د کووید 19 مرض شدت نور هم زیات شي. موږ او تاسو ټول باید چې ډېر زیات احتیاط وکړو.
په پکتیا کې لا هم د هغو څه باندې سلو ښوونځیو د رغولو چارې نه دي پیل شوي چې کال وړاندې د بنسټ ډبرې ایښودل شوي وه.
کومه لیسه کې چې ما زده کړې کول لپاره لیسه کې موږ صنفونه مکمل نه درلودل. دا علتو چې زیاتره خویندې چې د مکتبونو څخه پاتې شوې.
د پکتیا یو اوسیدونکو چې پلرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړو په وړاندې د ستونزو یادونه کوي او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې امریکا غواړي د چین د یو شمېر هغو کرنیزو محصولاتو پر واردولو بندیز ولګوي چې د دې هېواد په شنجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدېږي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او واضح اورېدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د زو د خپرونې لومړۍ موضوع ته د کابل د نن ورځې بریتا. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندربي وایي د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرستیال امر الله صالح د نننی برید بڼه او پکې هغه کارول شوي چاودیدونکي مواد چې په دې برید کې کارول شوي تر ډېره هغو بریدونو ته ورته دي چې مخکې د ډېرو مسؤلیت حقاني شبکې اخیستی. که څه هم طالبانو ویلي چې دغه برید د دې ډلې کار نه دی خو دغه برید په پراخه پیمانه غندل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دغه برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې امرالله صالح هم په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې حمله کې دی یوازې برسیرن ټپي شوی دی. نور حالې د ازادي راډیو د خبریالې دیوه نادر په راپور کې
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې حملې د سرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي، خو ګمان داسې کېږي چې دغلته د سړک غاړې ویاله کې چاودېدونکي مواد له وړاندې ځای پر ځای شوي وو. د پیښې عیني شاهدان وایي د چاودنې غږ ډېر زورور وو چې تر لرې ځایونه یې غږ واورېدل شو او شاوخوا یې ورانۍ او ویجاړي رامنځته کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې چاودنه کې 10 ملکیان وژل شوي او د ښاغلي صالح د ساتونکو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان طارق اریان:
ترستان د خپلو جنایاتو په دوام نن سهار بیا هم یو بل جنایت ترسره کړه چې دغه په نتیجه کې له بده مرغه 10 کسان مونږ ملکي وادوال شهیدان شوي او 15 نور ټپیان دي، په شمول د معاون صاحب اول څو کسان محافظین چې په دغه مجروحین او ټپیان کې شامل دي. دا یو تورستي پیښه ده، مونږ په دې اړه خپل څېړنې کوو.
د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د موټر پر کاروان هغه مهال چاودنه ترسره شوه چې نوموړی له کوره د خپل کاري دفتر په لور روان و. دا حمله په کور دننه او بهر غندل شوې ده. ارګ په یوې اعلامیه کې دا بمي حمله غندلې او دا یې د افغان سولې او ټیکاو د دښمنانو کړنه بللې ده. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ویلي چې بې له شکه دا او دې ته ورته پیښې د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو کار دی چې د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش هم دا یوه تروریستي پیښه او د سولې پروسې نقض بللی دی. د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دغې چاودنې د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کړې او دا ډول حملې د افغانستان د دښمنانو ناکامي یاده کړې ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دښمنان نشي کولای د داسې حملو په ترسره کولو د سولې پروسې مخه ونیسي. اخوا بیا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا پر خپل ټویټر لیکلي د ولسمشر پر مرستیال د پارلمان پر غړو د سولې پر فعالینو او مذهبي مشرانو بریدونه د سولې رښتینی نښې نه دي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت هم په خپل ټویټر پر ښاغلي صالح حمله د افغان سولې دښمنانو کار بللی او لیکلی دي چې حمله کوونکي غواړي په داسې کړنو تاوتریخوالي ته دوام ورکړي او د بین الافغاني خبرو مخه ونیسي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم د ولسمشر غنی پر لومړي مرستیال حمله غندلې ده. له بمې چاودنې نږدې یو ساعت وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح رسنیو ته استول شوې ویډیو کې د خپلې روغتیا ډاډ ورکولو ترڅنګ وویل:
زما د موټرونو پر کاروان چاودنه وسوه، زما یو شمېر زړور ساتونکي ټپیان شوي او د امنیت روغتون ته لېږدول شوي دي. ما ته او زما زوی چې ترڅنګ مې ناست و زیان نه دی رسېدلی، یوازې برسېرن ټپیان یو، خو له هغو ټولو وطنوالو چې زموږ له امله ورته هغه مسیر کې مالي او ځاني زیانونه اوښتي بخښنه غواړم.
په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي د امرالله صالح د موټرونو پر کاروان حمله د افغان سولې د پروسې ټکنې کېدو هڅه ده. طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او تر دې دمه کومې بلې وسلوالې ډلې هم مسؤلیت نه دی منلی.
د یادونې وړ بولو چې تیر کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې هم په کابل کې د امرالله صالح پر دفتر یو لوی برید شوی و. په دغه برید کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي وو او 50 نور ټپیان شوي وو. په راپور کې مو هم واورېدل چې طالبانو په دې برید کې په نننۍ برید کې خپل لاس لرل رد کړی دی. که چېرې طالبان په دا ډول بریدونو کې خپل لاس لرل ردوي، څوک کېدای شي چې دغه ډول پیچلي بریدونه وکړي؟ دا پوښتنه مې مخکې د امنیتي چارو له کارپوه پخواني جنرال یوسف امین زازي څخه وکړه.
دا به مونږ نشو ردولی چې طالبان وایي چې مونږ دغه برید کې لاس نه لرو. مورې دغه جګړه، د جګړې فعالیت، د جګړې فعالیتونه په افغانستان کې حکومت او مخالفین طالبان دي. که چېرته دوی دغه جګړه ګرمه نه وای ساتلې، نو نورو تروریستي ډلو ته، نورو ترهګرو ډلو ته به دلته زمینه نه وای مساعده شوې. دغه مسؤلیت د افغانستان حکومت او دی چې باید د افغانستان د خلکو سره مال نه به ساتنه وکړي، د حکومت او امنیتي چارو
زازه صاحب
لدې مخکې هم همدغه سي بریدونه ک دایښ کړي یا نور کړي بیا هم پر طالبانو تپل شوی چې تاسو وی چې دغه سي نورو د دولت مخالفه وسلوالو ډلو ته مو د فعالیت زمينه برابر کړي. دا هغه موضوع ده چې افغان چارواکي تل تکراروي خو اوس ډېر یو حساس وخت کې دغه برید کیږي. لوړپوړی چارواکي دی لولسمشر وروسته دوهم کس دی او هلته په دوحه کې د افغانستان د حکومت سره د طالبانو د خبرو لپاره هم تیاری نیول کیږي. کراسو دې ته چې امر الله صالح ولې د ورته بریدونو هدف دی لدې مخکې هم په ډېر داسې بریدونه شوي دي. آیا دا بریدونه په یو ډول باندې ګاونډیو هیوادونو په تیر بیا پاکستان سره کوم ارتباط لرلی شي؟
ګوري دلته د سیمې استخبارات په افغانستان کې پراخ لاس لري، یعنې لاسرسی لري. د افغانستان جګړې ته په کتو سره او د موږ اړیکې د ګاونډیو هیوادو سره او بالاخره د ګاونډي هیوادو مداخلې لکه ایران پاکستان، اول پاکستان دا عیسای ده او په دویمه قدمه کې ایران ده، ډیری بریدونه د دوی طرفه ترسره کیږي او د دوی حمایه بیا د نړیواله په کچه باندې نور هیوادونه دي چې هغه خپلې موخې دلته لري او دغه هیوادونه خپلې موخې لري. د صالح صاحب دریز همیشه د عیسای پر خلاف ده. یا صالح صاحب دریز یو افغان واقعي افغان چې هغه هیڅ وخت په عیسای مسائل مداخله نشي زغملای، هغه دریز دی صالح صاحب ده. زما اند دا ما دا فکر ده چې په دغ برید کې او ورته بریدونو کې چې هغه زمونږ هغه غښتلي حکومتي چارواکي دي او غښتلي امنیتي منصبین دي او دای په داګه کړی ده په خپل فعالیتو کې په خپل وظایفو کې چې دوی ISI او پنجاب ته نه تسلیمېدونکي دي. همیشه په دوی باندې بریچ شوی دی، په کلو کې بریچ شوی دی، په معلم حتی یو مدیر چې هغه د افغانستان خپلواکي غواړي، د افغانستان ازادي غواړي او د پردی هغه نه غواړي، هغه باندې هم چاودنې شوي دي. داسې موږ ډېر داسې مسایل لرو په کلو په باندو کې.
بلې زاده صاحب کراسو
ISI په اوله قدمه کې او ایران په دویمه قدمه کې په دغو مسایلو کې رول لري.
زازه سب کراسو د سولې پیچلی پروسې ته ډېر ستونزې هوارې شوې، خو بیا هم مخام خبرې لا نه دي پیل شوې. څه فکر کوئ چې دغه برید او دغه سي نور احتمالي بریدونه، آیا فکر نه کوئ چې دا به د سولې دغه پروسه نور هم زیانمن کړي؟
ګوره داسې بریدونه جګړې ته ادامه، د خلکو وژل، تلفات په کلو باندو خرونه کې د سولې سب یو په تناقض کې قرار لري. دلته زه فکر کوم چې د استخباراتو د نړیوال او د سیمیزو استخباراتو لاس پکې ده چې دوی خپلو موخو ته ورسیږي، ځکه چې افغانان په هیڅ صورت خارجي مداخلې نه مني. په هیڅ صورت هغه ایسای ده، هغه امریکا ده، هغه پنجاب ده، هغه روس ده، که بل ده. دغه مسایل د سیمې استخباراتو د نړۍ استخباراتو خاصتا د پاکستان د اهدافو په خاطر باندې کتل کېږي.
د امنیتی چارو پوپ خوانی جنرال یوسف امین زازایو که په کابل کې نن لوی چاودنه وشوه او د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پکې نښه شوی و، په خوست کې بیا نن د سولې په پار یوه لویه غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې سمدستي د خبرو ته سره کښېني. له یوې لنډې خبرتیا وروسته
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن خوست قومي مخاورو دینی عالمانو او د ولایتي شورا غړو دی وی غونډې لارې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل چې خپل منځي خبرو اترو ته کښېني او د سولې په لور د اول ګام په توګه اوربند وکړي. دوی ویل د افغانستان د روانې جګړې یوازنۍ حل لاره دا ده چې د ملت ارادې ته مراجعه وشي او هغوی د خپل سیاسي راتلونکي او د نظام د څرنګوالي په اړه پرېښودل شي چې خپله انتخاب وکړي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل دې غونډې ته ورغلی و.
قومي مشر قاضي احمد ببرگزي د خپل خبرو په یو برخه کې وویل،
زه هر افغانانو ته وایم، دغه افغانانو ته وایم چې ما د احمد منا، ما د محمود منا، تم افغان یې، زم افغان یم. راشه په دې ټغر را سره کینه، سچ غوښتنې لرې د شریعت مطابق، د قانون مطابق، د هیواد مطابق، د ولس مطابق، زه یې قبولوم. سچ غوښتنې زه لرم، ام په دغه معیار باندې ته هم قبول کا.
د خوځ ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی د وسلوالو طالبانو پر مشرانو او د هغوی لخوا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر ټاکل شوي پلاوی غږ وکړ، هر څومره ژر چې ممکن وي مخامخ خبرو اترو ته تیار شي.
دا د پوستیو غږ دی، دا د ولسونو غږ دی، دا د درمنو خلکو غږ دی چې دی بیل زنده د بین افغانی مذاکرات ور پرانیزي او په افغانستان کې لمړی د ایمی اوربن وکیل هغه نه وروسته د حکومت غوښتنې او پوښتنې لري کوم پلاوی چې افغان حکومت ټاکلی دی هغه سره مطرح کړي.
دینی عالم مولوی محمد عرفان په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دې هیواد په ګډو ملي او دینی ارزښتونه دي راټول شي.
مسلمان یم، افغان یم، دا پښتنه نه کوو چې دا تاجک، ازبک، ترکمن، هزاره، بلوچ، ایمک، عرب، ګجر دی، ټول افغانان دي، ټول مسلمانان دي، دیوی خوري بچون یو. که چیرې موږ خپل کلتور ته خپل ننګ او غیرت ته متوجه شو، افغانان به بیا ته غیرتي وي چې خپل فبرکی کارخانې ولري، خپل چای جوړوي، بل چا ته ورکوي. موږ تاسو نور نړۍ ته لسنه غځولې دي، د بل چا نه روړو، په پردیو مرسته خپل سړکونه، مکتبونه، جوماتونه جوړوو، بیرته غبیا ورنیږي.
مدني فعال سید کریم خان خاکسار وایي
چې کله اوربند وشو دلته ټول مسایل حل کیږي، دلته د هر چا غږ ورته کیږي، د هر چا غوښتنه ورته کیږي. یعنې تاسو جرګه کېدای شي که چیرې د میک په نظام کې مشکلات وي، دوی مرګي میک جوړدای شي، که چیرې داسې وي چې په نظام کې مشکلات وي، دوی ته میک نه پیر کولای شي، خو چې اوربند وي.
خو سوالی محمد صدیق پټمن په خپل خبرو کې د افغانستان د معزلې یوازینی حل لار دا و خوده چې د ملت اراده ته مراجعه وشي.
کله ملت جمهوریت منه، موږ به جمهوریت کړو، کله ملت امارت منه، امارت ته بوزو، که موږ فدرالیزم منه، فدرالیزم ته بوزو، صدر اعظم منه، صدر اعظم ته بوزو. طالبان موږ منو، خو د دې حق ته دا نه درکو چې تل ویتانه منم، تر څو چې ما ونه منی په دې غرونو کې به سرګردانه کړ.
که څه هم طالبان وړاندې ویلي چې د خپل ټولو بندیانو له آزادېدو وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي، خو د دې بهیر له بشپړېدو سره هم تر اوسه بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوي.
له خوست زو پکتیا ته، پکتیا کې لا هم د څه باندې سلو ښوونځیو د رغولو چارې نه دي پیل شوي چې کال وړاندې د یوه پروګرام په ترڅ کې د بنسټ ډبره ایښودل شوې وه. د دې ولایت د کلو او پراختیا ریاست وایي چې د کار زند د زند اصلي دلیل دا دی چې دغو ښوونځیو ته تر اوسه بودیجه نه ده برابره شوې. لګردیزه د ازادي راډیو خبریال احسان آریانې نور جزئیات اوروي.
نګدې کال وړاندې د پکتیا په خوانی ولی او د سیمایزو اورګانونو خپلواکي ادارې اوسنی رئیس شمیم خان کټاوزی په دې ولایت کې د یو سلو درې خوانځیو لپاره د ودانیو د جوړدو ډبره کې خوده، خو تر دې دمه د دې خوانځیو د رغیدو چارې نه دی پیل شوی. اوس د ولایت د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خوانځیو د رغیدو لپاره لومړني کارونه بشپړ کړي او په تمه دي چې د کلیو او پراختیا وزارت یې د جوړولو کارونه پیل کړي.
د پکتیا په هنري سات پوري چکم کارونه اړه لرله، هغه ټول خلاص شوی دي. مونږه لامن چې د لپاره بلس ملیون ډالر د سعودي فند دی ورکول کیږي، او د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې به دغه برنامه په پکتیا کې عملي کیږي.
د پوهنې رئیس وایي کچره د ټول خوانځي جوړ شي نو نږدې 50,000 زده کوونکي به په تدریسي خونو کې له زده کړو کولو برخمن شي. د پکتیا د کلیو پراختیا رئیس انجینر فضل هادی اسیم بیا وایي د ښوونځیو د جوړېدو کارونه ځکه نه دي پیل شوي چې له دوی سره بودیجه نشته، خو ښاغلی اسیم زیاتوي د کلیو پراختیا وزارت په کابل کې د سعودي عربستان له سفارت سره یوې هوکړې ته رسېدلی چې له مخې به یې د دې 103 ښوونځیو د جوړېدو پیسې ورکوي.
اوس د 103 مکتبونو سروې، ډیزاین او مسایل ټول خلاص شوي دي، فقط منتظر یو چې بودیجه راشي. د دې بودیجه چې سعودي سفارت ورکوي هغه موضوع هم راحل شوی ده، انشاءالله ډېر ژر به کار شروع شي.
په پکتیا کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتوالی هغه اساسي ستونزه ده چې له کبله یې د یو شمېر هلکانو سربیره لنجونو هم زده کړې په نیمۍ کې پاتې کیږي. نوشابه له کلي تر ښاره د 12 ټولګي پورې د زده کړو لپاره راغلې ده. نوموړی وایي د دې ملګري او کلیوال نجونې زده کوونکي له دې امله له اووم ټولګي پورته له زده کړو محروم شوي چې په کلي کې د نجونو ښوونځي ودانۍ او ښځینه ښوونکي نه لري.
کومه لیسه کې چې ما زده کړې کولې په هغه لیسه کې موږ صنفونه مکمل نه درلودل، دا علتو چې زیاتره خویندې چې وي د مکتبونو څخه پاتې شوې.
په دې 103 رغېدونکو ښوونځیو کې 14 د نجونو لپاره جوړېږي. د پوهنې ریاست وایي په دې کار سره به ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د ورتګ شمېر هم ډېر شي.
په پکتیا کې د ښوونځیو د ستونزې په باب مو واورېدل. نن د ښوونې او روزنې په وړاندې د بریدونو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې په تیرو څه کم شلو کلونو کې شاوخوا 14,000 ښوونځي ویجاړ شوي. دغه راز په افغانستان کې 3,000,000 ماشومان له زده کړو بې برخې دي، چې د دې ماشومانو په سلو کې 80% هم نجونې دي.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د کووید 19 مثبت پیښې کمې شوې، خو د زیاتوالي خطر لا شته. دا خبره د دې وزارت وایي اکمل سمسور نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړه، او ویل په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 24 مثبت پیښې ثبت شوي. نور حالې د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي کرونا وایروس اوس هم یو ګواښ دی، او خلک باید روغتي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دغه وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کووید 19 له امله 2 کسان مړه شوي دي. ښاغلی سمسور وایي تر اوسه په افغانستان کې پر کرونا وایروس د اخته کېدو له امله 1,240 کسان مړه شوي دي.
احتمال شته چې د کووید 19 مرض شدت نور هم زیات شي. موږ تاسو ټول باید چې ډیر زیات احتیاط وکړو. له بحران فعلا هم ادامه لري، مګر که موږ تاسو احتیاط وکړو، د وزارت د صحت عامې توصیو ته پاملرنه وکړو، نو بیا خپل ځان هم د دې مهلک مرض نه ساتلی شو.
ښاغلی سمسور وایي د کرونا وایروس د خپرېدو په 24 اونۍ کې په ټول افغانستان کې 246 کسان پر دغه وایروس اخته شوي وو، خو په 15 اونۍ کې پرې 1,40 کسان اخته شوي دي. دی وایي د روانې اونۍ په 4 ورځو کې د تېرې اونۍ د 4 ورځو په پرتله د کرونا وایروس پیښې لږې ډېرې شوي، خو د اندېښنې وړ نه دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د روغتیا د کمیسیون منشي ډاکټر یارباز حمیدی وایي خلک د کرونا وایرس پر وړاندې بې پروا دي، او که پام ورته ونه کړي ممکن د کووید 19 له امله د مړو شمیر ډیر شي.
په چین او په هند کې یو دوهم موج تکرار شوه چې تلفات هم زیاتو. زموږ هیلم خپلو ولسونو نه ده دا هغه سپارښتنې چې روغتیایي کارکوونکي ورته کوي تر ټولو مهمه خبره، بالخصوص هغه کسان چې لوړ سن لري او نورې متممه ناروغۍ ولري، هغوی دې فاصله مراعات او له ماسک نه دې استفاده وکړي.
تر اوسه په افغانستان کې 8,500 کسان پر کرونا وایرس اخته شوي، چې له دې شمېرې نه 1.5% رغېدلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سپارښتنه کوي چې د ډېر عمر لرونکو او هغوی چې نورې ناروغۍ لري لکه حساسیت او انفلونزا باید واکسین شي. د دغه وزارت په خبره د موسمي او حساسیتي ناروغیو پر وړاندې واکسین کولای شي چې پر کرونا وایرس د اخته وو او د کووید 19 له امله د ناروغانو په شمیر کې کموالی راولي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمې یو نړیواله موضوع. امریکا غواړي د چین د یو شمېر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د دې هېواد په شنجن ایالت کې د جبري انکار په نتیجه کې تولیدېږي. چین د شنجن تر 1,000,000 زیات وګړي چې مسلمانان دي په جبري کمپونو کې بند کړي. اسمت سروانې نور تفصیل اوروي.
د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې د ادارې چارواکي وایي هېواد د چین د شنجن د سیمې د پنبې او سرو بانجانو په وارداتو بندیز لګوي، ځکه چې په دې سیمه کې دا محصولات له زور څخه په استفادې کرل کیږي. د امریکا د ګمرکونو او پولو د ادارې د اجرایه کمشتر برستیال بریندا سمیت ریوټرز خبري اژانس ته وویل په دې بندیز کې به هغه ټول تولیدات شامل وي چې له دې دوو محصولاتو سره تړلي دي، لکه جامې او همدارس سره بانجان او له سرو بانجانو څخه جوړیدونکي محصولات. د امریکا د ګمرکونو او پولو د ادارې ویندوی وایي ټاکل شوی و چې په دې اړه رسمي اعلان پرون سه شنبه شوی وای، خو د رواني اونۍ تر پایه وځنډید. په پام کې د چې له چین څخه د 5 نورو وارداتي اقلامو ترڅنګ د شنجن پر سرو بانجانو او پنبې بندیز په سپینه ماڼۍ کې اعلان شي. دا اقدام به د امریکا او چین ترمنځ له وړاندې څخه ترنګلتیا نوره هم زیاته کړي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو اداره د خپل هیواد د قوانینو پر اساس د هغو محصولاتو د واردېدو مخه نیولی شي چې په جبري ډول تولید شوي وي یا د تولید په مهال بشري حقونه په پام کې نه وي نیول شوي. واشنگتن په وروستیو کې پر چین له ایغور مسلمانانو سره د چلند په خاطر فشار ډېر کړی دی. د متحدو ایالاتونو د بندنیو چارو وزیر مایک پامپیو تېره اونۍ وویل امریکایي کمپنۍ په شینجین ایالت کې د بشري حقونو له سرغړونې خبرې شي. د په دې سیمه کې پر سوداګري راکړې ورکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. چین په دې خاطر چې تر 1 میلیون ډیر ایغوران یې له 2018 میلادي کال راهیسې په جبري کمپونو کې اچولي له انتقادونو سره مخامخ دی. چین وایي دا کمپونه د بیا زده کړې او روزنې مرکزونه دي چې له بیلتون غوښتونکي تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره ضروري دي.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوری.